تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماځګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هرکلی کوو. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیرانو خپرونې ته ځانګړې شوې ده. به هم را سره اورئ، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا تمه وښوده چې افغانان به بالاخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنه شوې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دی د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالي شورا وایند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می چاودنه شوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوي له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسله ور وژل شوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لوده شه د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې یو مانی ځای په ځای کړی او دوه ماین انتقالو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چنه کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده. چې تاسو کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی واغم د امنیت ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړ شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې دخیل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یو کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhassim lobghadi de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatne de America kamzuri na gani dui ta hecha pa manzali khatis ke de khkar kawlo jawaz na lewar kadi.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وروسته هغې چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو یې پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته یې بېرته فسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولی دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیره چې په امریکا کې ځینو رسنوی راپور ورکړی چې امریکا تیر پنځم باندې ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حمله کړې دي. دا حمله د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته سیوی دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبری حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سیوی دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د ترکیه په استنبول شهر کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام شپږ بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د یو دېرشمې په ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې دي او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې به اعتبار اعلان کړي او ویل چې د جون پر درويشتمه به تازه ټاکنې وسی. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یو پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې پچه یا ټاس پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. پاکستان توانېدلې چې په 28 اوورونو کې 138 منډې وکړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ د دغسې سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو هم دې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د یو افغان کارپو سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي.
حاجي سید داوتو په کونړ کې یو ډېر زره ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي.
زمونږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا یو ډېر زره ماشومان پاتې دا څوکۍ ده دا او ټپور کول پاتې ده. څنګه مراوره ده
د غزنی سیمه چارواکي وای دوه تنه وسلوال چې غوښتلې د سلطان محمود غزنوي پر روضه کې چاودنې وکړي د خپل ماین ښکار شول. په دې اړه هم رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,00,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډېر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت و د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروسته اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده د دې وروسته حال بم درکو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پیل لپاره په سولې کې کلیدی او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناستې هرکلای وکړ.
ځکه شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکراتو د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه تیره ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو لکه کلو په هدف د وی ورځنې غونډې کوربه وو. د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، هنی فاطمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا ډیر افغان سیاستوال وربرل سوي وو، خو د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حامد کرزی او جنرال دوستم ګډون نه وکړی او خپل استازي ورلیګلی وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتبر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې تیره ورځ خپره شوه پکې تمه ښودل شوې چې پاکستان دې د دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یا د ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای سي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وایي امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوې نه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبت سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمو خود چې په پاتې شاوخوا شپږ ورځو کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړوالی راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي او وایي کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحب اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 270 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نه تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 3 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلي او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنی په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بلا شکه چې دا شمیره ډېره ټیټه ده. تمه دا وه چې ډېری خلک په دغه پروسه کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید د آخر ورځو کې مطالعه کړي که چېرته د خلکو ګډون زیاتېږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه د خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیا ساپای وچې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د تقویتی پروسی ورسته حالې درکاو. زمونږ غاګه ازادي رادیو نوري د افغانستان د ولسی جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې او شمیر غړي وایي د شنبې او یکشنبې په ورځو کې د ولسی جرګې ډیری غړي وزګارو او د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغه جرګې ډېری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبې او یک شنبې په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز به دیروز نسبت به هفته
د وویل د تیرې اونۍ په پرتله چې لتاو تریخوالي ډکه وه، نن او پرون کراري وه، خو هیڅ اجنډا نه وه تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وایي د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی راډیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نوو سیرو ترمنځ د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکي نښته واوښت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې څرګندونې هم کیږي چې د بې طرفه او د کمال ناصر وسیلی او میرحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلی د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطل ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي، د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما مابین ته راغلی چې هغه یوه رایه وله پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال پېښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب خلک ټاکل شوي دي. ټول مسئلے خلک دی ټول دې کوشش کوي چې د ال داسې لاره پیدا کړي چې دواړه جانب ورباندې کاندي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تېرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شي. پته مو دا زدی رادیو ډاٹ کام. ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایي چارواکو ویلي دوه تنه وسلوالو چې غختلې د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې چودنی وکړي د خپل ماي نخکار شوی دی. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوی دی. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت له منجاورانو سره غږیدلی دی او دا ریپورت یې پر جوړ کړی.
د غزنی سلطان محمود زیارت منجور وایي د دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوبله اړولې ده. د سراج احمد په نوم دغه سپینجری منجور آزادی راډیو ته ویل لا زیارت ته نه راغلی چې لومړی 14 وسوه.
چیزی کم دیگه یا زیاد شد شدیم بجا می وقتا بوده.
دی وای سهار شپږ نیمې بجې به وې چې لومړۍ چاودنه وسوه. زیارت ته راغلم، ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه چاودنې سوې دي، وینې توی سوې، خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوې دي، نه پوهېږم چې وژل سوي به وي که به ټپیان وي، خو دوه نفره وو. خو د عبدالواسي په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل،
ما که آمدم اینجا انفجار شده بود دیگه، ما را این مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوی و زه پولیسو نه پریښودلم، خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم دروازه مې خلاصه کړه، دوه چاودنې سوي وې، وینې توی وې، هغه مې پاکې کړې، بس خلاص
ششم پاکشم دیگه خلاص.
دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه چاودنو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګ اوښتی ده چې چاودنې کولې.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود د غزنوي په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کړي، یو ماین یې ځای په ځای کړی و، دوهم ماین انتقالوو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کړي، چې له نیکمرغه مخ ته تر رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې یو وسلوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و، هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف، له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکمرغه چې په چاودنه کې هېڅ چا ته له دغو وسلوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت ته څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکمرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په یولسمه نیټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی، خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باولحق صاحب د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوی دي.
له غزنی ورزو کونړ ته، په کونړ کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخه پات شوی دي. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښې موجودیت او واکسینو سره د وسلوال مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. دغه ساري او لا علاج ناروغي بعد دوی کورنۍ او ماشومانو ته هم لاړ شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري دا رپورت چمتو کړي.
په کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر اسد الله فضلي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې یو دېرش زره ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي، نو دغه شمیر زیاتېدای شي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا یو دېرش زره ماشومان پاتې دي، همداسې څوکۍ دي، همداسې ټپور ټول پاتې دي.
هغه وایي د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبته پیښه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه لاس واخلي، ګنې د دوی ماشومانو ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکي هم د فلج د پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او غوښتنه یې دا ده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وایي،
که وګزان باندې اخته شي زموږ د کورنۍ د ټولو وګړو د اولو بار جوړېږي، د تعلیم نه پاتې کېږي، د غم د ښادۍ په وخت کې دغه زموږ د اولو بار یي په هر ځای له چې دي خوراک ستونزې هر شي مشکل له هغه ضرورتونه چې دغه د ژوند دا لري نشي پوره کولی په خپله، او ډېرې ستونزې رامنځته کوي. او دغه غوښتنه مې ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي په خپل وخت سره.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لرې پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وي، او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبته پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه وموندل شوه، نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د کندوز د یو شمېر ولسوالیو او د مرکز اړوندو سیمو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤل وسلوال په زور د وشر په نوم باندې پیسې اخلي، او که څوک ورته دغه پیسې ورنکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال خلکو څخه په وچ زور وشر اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسېدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وچ زور وشر اخلي، او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بېخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي، او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اوشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کوو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دوی وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي؟ نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو وشر اخلي، او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: د دې ولایت بزګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسؤول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي، او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
هر هغه څوک چې زموږ ملکي خلک ځوروي، له هغوی څخه باج اخلي، هغه په هر نوم چې وي، هغه په دې قانون منګولو څخه تاسو ولیدل چې د مرکز په شمول په خان آباد، امام صاحب، علي آباد کې یو شمېر کسان ونیول شول.
د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې په کم دیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي، او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلی یې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شند شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړې، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کېږي چې ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ترامپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د یې مخه ونیوه، ځکه د ده په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 150 کسانو ته رسیدلی وای.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو، سلور بجی او دیرش دقیقې شوې. دا اوس هم صالح محمد صالح راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره باید د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می چاودنه سوې ده. چارواکي وایي چې په پیښه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو یو خپل کوچنیان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران د تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت دي د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن دا څرګندونې نن کړې دي. د ترکیې په استانبول ښار کې رای ورکوونکي نن بیا د ښاروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان توانېدلی چې په 4:30 اور کې 168 منډې وکړې او 3 لوبغاړي سوځېدلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره د چیلنج کپ دریمې درجې 500 اوریزي سیالۍ پرون په پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې چې 14 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د دریمې درجې روانې سیالۍ د 10 ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به شپږ غوره لوبډلې دریمې درجې سیالیو ته لار پیدا کړي. روانو لوبو کې 13 ورځ په پکتیا کې د کونړ لوبډلې، د پکتیکا په کندوز کې کندوز، د تخار او په کندهار کې بیا هلمند د فرا لوبډله ماته. نن په کندهار کې فرا د نیمروز، کندوز کې تخار د جوزجان او په پکتیکا کې نورستان د غزنی پر وړاندې لوبې کوي. دغه سیالۍ وروسته به د 12 ولایتونو ترمنځ د دویمې درجې 500 اوریزې لوبې پیل شي. علیم شیرزاد د آسیا په غوره لوبسارو کې شامل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون نړیوال لوبسار شیرزاد د ارزونې د درې پړاوونو له تیرولو وروسته د آسیا په غوره لوبسارو کې وشمېرل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له دې وروسته به شیرزاد د دوو افغان نړیوالو لوبسارو محمد شریف سروري او ننګیالي په مرسته د لومړي ځل لپاره پر نړیوالو لوبو قضاوت کوي. د آسیا په کچه د لومړیو لوبسارو د انتخابولو مرحله چې په 2013 میلادي کال کې په مالیزیا کې تنظیم شوې وه، د آسیایي هیوادونو 78 لوبسارو پکې برخه لرله چې 12 لوبساري وتوانېدل د ارزونې پړاوونو ته لار ومومي چې شیرزاد پکې هم شامل. کوم لوبساري چې د آسیا په غوره لوبسارو کې شاملېږي د آسیا د لومړیو لوبسارو له ډلې دي او ټولې رسمي سیالۍ چې د آسیا د کانفدراسیون لخوا ترسره کېږي قضاوت پرې کوي.
او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روان. پاکستان د سیالۍ ټاس ګټلې او منډه جوړوي. دواړه لوبډلې پروانو سیالیو کې تر دې دمه ډېرې ښې نه دي ځلېدلې. پاکستان په خپلو ترسره کړو 15 لوبو کې یوه ګټلې او سویلي افریقا بیا شپږ لوبې کړې او یوه بریا لیدلې. د دغو سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ویسټ انډیز ته نوي زیلاند د 15 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او افغانستان له هندوستان د 11 منډو په توپیر ماتې وخوړه. سبا به د دغو سیالیو په لړ کې افغانستان او بنګلادیش یو له بله سره سیالۍ کوي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه بریا هم نه لري خو بنګلادیش په شپږو ترسره کړو سیالیو کې دوه بریاوې لري.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. خان محمد سینو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، لکه څنګه مو چې مخکې ویلي وو که وخت وو د 2019 نړیوال جام سیالیو د اوسنۍ تازه لوبې په اړه حال درکوو. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې جوړې، 168 منډې کړې تر دې دمه په 34 اورونو او 2 بالونو کې او 3 کسانې آؤټ شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک شوي. عزیزان یو بل پسې خبرېږي که وخت لري، دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې له 3 کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتحخانه کې د قاری په توګه مقرر شي. خو د ده په خبره دغه کار پسې ډېر وګرځېده، خو په کابل ښاروالۍ کې ورسره یو چارواکي هم مرسته ونه کړه. سره له دې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه، خو دا چې دغه قاری تر اوسه هم نه دی مقرر شوی، بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل مو دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ لوایان دی نرګس محمد سره شریکه کړه. لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ورورجانه زما نوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې.
مشکل څه و؟
مشکل ورورجانه خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي په وار وار زه رضا ورکوم، زما رضا په ښاروالۍ اردن کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه معذوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې 22 سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې 3 څلور کسان موظف دي. په دغه 3 څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې ما نه بعد ریزی هغه دی وظیفه یې اغستی ده، هغه دی کار شوی ده، ځینې واسطه کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقباب په شعبه کې دغه ما ته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي که زه دومره پیسې ولرم. زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دوا د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه پې حل کړم چې د حکومت لخوا ما ته 100 روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل عریضه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسېدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسطې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي په وار وار میاشت په میاشت. خبره هلته ځي خپل د عریضه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي چې نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. په خپله چې په وار وار تلی یم، عریضه مې کړی ده، زما عریضه په وار وار د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم، مثلا تاسو مثال ورکولای شئ چې هغه ماته ویلې چې موږ نمونه واخلې خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخلې زه دومره لري اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د ترلور مثلا د قاری شفیق د هغه ورور دغه کسان چې مونږ هغه دوی د مونږه باد تللی دي دوی کارونه شوي دي شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل ماشونه اخلي خپل وظیفه اجرا کوي لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم وار په وار ځم زما کار نه کېږي نه مې څوک امتحان اخلي نه څوک راته زما وظیفه راکوي
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی
او بالکل امتحان اخلي امتحان نه زه تاسو په دعا کوم مشکل نه لرم الله په مرسته د دوستانو په دعا زه حافظ د قران يم او بدبختی دلته دغه د چیا پیسې ولري یا یو واستدار کس ته حالت معرفي کی ته د استقمام صوبه تا کارونه مخکې وسی کچېره عام قاطع امرونه بسې کچېره یو واستونه لري کچېره پولونه لري دغه مدیر عرب چې د استقمام په شوبه کې راته تا هر میاشت مراجعه وکي ته یو پلمه جوړوي ته یو خبر جوړوي ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي د ما کار ولې نه کېږي ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې حتما یو فرق شته یو خبره خوشته نور پخپله دې پوه شه نور د دې خبر نه معلومېږي چې د کاسه لاندې بل کاسه موجوده ده
قاري صاحب ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاري شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتحخانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده چې هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان د لارې زه حاضر یم خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي خبرې کوي کله په یو پلمه کله په بل پلمه چې هر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړئ زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم خو بدبختانه چې هلته زه مالته دوی داسې یو خبره کوي بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم هر یو ارجام چې کړی ده د ښاروالۍ د مېز په سر کې شړېدلی ده خصوصا د استقدام په شعبه کې او زه د خپل د هر اریزان ثبوت سند لرم یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده
قاري صاحب بیا به ښاروال ته تللی وی که نه
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي ښاروال ته چې ته ځې ډېر خبرې دي ډېر کسان ته به مراجعه کوې ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د یو رئیس لخوا راشه داسې ځان ته تا نه پرېږدي چې د ښاروال دروازې شاته چې ځې د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وختدار کس په سره نه وي
تا ستونزه به ورسوو مسؤول مقاماتو ته به یې ورسوو
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم په خدای مسپارم ورور جانه
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ له ویاند دي اغلې نرګس مهمند سره هم شریکې کړو اغلې مهمند د عنایت الله په نامه یو قاري ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري فصفت مقرر شي خو د کابل ښاروالۍ مربوطو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي
د ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو جوابه دی چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري نو کابل ښاروالۍ هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي مګر تاسو د خپله ستونزې معلومې دي چې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ یو خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی نو زه دومره کولی شم چې تاسو زما شخصي شمېره ورکړئ او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم که څه هم موږ قاري صاحبان لرو د قاری صاحب دی او مونږ ورته لرو خو په راتلونکي کې اړتیا پیدا کېده ان شاء الله اتمان به دمرنۍ اړیکه دې سره ټینګېږي
دا باید ناهیله نشي داسې وعده ورکوي چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي
ان شاء الله حتمان مقرر کیږي خو بیا هم د تکرارونه او که اړتیا وي ورته ځکه چې مونږ اوس هم لرو مونږ تقریبا فکر کوم 8 نفره 10 نفره مونږ قاری صاحبان لرو نو که بیا هم د تا اړتیا پیدا کړي نو اتمان به دي تاوال
شبلم چې مترکه مغه دا دی چې دا قاری صاحب وي چې تقریبا 3 کال کیږي زمانه ورسته کسان مقرر شو لیکن زلا مقرر نه
انا دا څه به نه وي دا څه کار نه وي خو که نه نن دا څه کوم شي شي وي دا څه ماته تر څه لاسته نه دی راغلی دي زه بیا هم تکرار که اړتیا وا ان شاء الله حتما به ما ضرور وي
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو
و هم اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لسو کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاری په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغو دوو کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس محمد ژمنه وکړه چې که د قاري ورته مراجعه وکړي اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
ازادي راډیو له و نه تر و ورځې په اونۍ کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله دا ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي. او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خپرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم محمدالله دی. دا دغه پیغام د کوڅو عزیزانو خپرونې ته کړم. دلته زموږ سره په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نظر تقریبا د 8 کالو دا په دې خوا زموږ سره شراب یا نکور ځای نه دی معلوم. بل نوم دی لونګ شي، نوم لونګ دی. اوس مازې نظر دی تقریبا کابو عمر یې اوس نو 6 کالو ته رسېږي. تقریبا 8 کالو زموږ سره دی. ما زه به ازادي راځم دغه پیغام پرېږدم که چېرې دوستانو قربان زنګ اوري دغه اوري ما سره دغه تماس ونیسه 0 8 28 9 40 2 40. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 28 9 40 2 40. مننه کوم.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم. هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې دغه د کونر د غزي د درې د مزار د درې ده، او دلته په غزني ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې دلې ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړ وي دلته کله د چم په سر باندې ولاړ وي کله په غزي کې ولاړ وي، دای باید په کونر ولایت کې د مزار د درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې د لاندې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نوي 3 8 8 15. شماره در بیا چې پر اوسه ونه نوي 3 8 8 15. بله شماره در چې پر اوسه واویا نه نوي 4 8 9. چې پر اوسه واویا نه نوي 4 8 9. دا یو چې د کونار ولایت د مزار د درې ما تقریبا دا مرد دې 3 8 15 6 20 کالو پورې یې نو د ښځې ځوانه کړه.
ہلو السلام علیکم، زرولی د کابل نه خبرې کوم. ز ازادي راډیو ته پیغام پر غدم سی یو وکښوي د مساکلا او سوالي اوسیدونکو د اختر محمد په نامو او اوسیدونکو دلته دا وه تکاله کېږي چې کابل کې د نشي غونټې د وځل کور ول دین نه هم خبره دلته ما پات نه خلاص شوې ما ټلیفون شمیره ده ورو راسي پر وایې اتلور دې 55220 والسلام
سلامونه نیکی هله نازازی کا ویو ټول کارکون کا ور دین کو تکوم ما یا حنیف اریانی مل کابل څخه دا پیغام پریږم دلته ورور چې عمر 12 کالو ده نوم د خپل نوم شمس الله د پلان نوم خان محمد مرفیکی د قندهار اوسیدونکو ده دا صاحب لک مشکل لري بعد وخت وی درې میاشتې کې لکور نه درک شوې بعد وخت دې کاله یادی کچیرته دماغ دې پلاریا ورونه دوستانه اوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دې رسمي اړه لیکونی شي زما د ټلیفون شمه را 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 نه 2 درې 2 یو درې وختم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپروو چې تاسې په خپلو ورکه پسې ګرځئ. په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. زما یو زوای ورک ده، تقریبا اولس کوله عمرې ده، ګونګ ده، په غوږو کون ده، ګونګ ده، سرای خېله ده، دا ستوري جامې دي، شنې غونته جامې دي، سرای خېله ده. چیرته چیرته خواہش کوم کہ چوسی چیرته ملومات خاطر سر موتا ملومات روک ہو گیا موز لمبار سپر اسپیگیا گریاتیا اسپیگیا وہی گائے مو لمبار دو سلام.
السلام علیکم. میمنیا د ولایت د غیسار ولسوالۍ اول د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود، دا 12 کاله کېږي چې ورک دی او د یوله چخړه ګوته کته لورو شانې ده. هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي 0 4 1 0 3 2 5 5 5. داود جمعه زوی دی، د عظیم و د عبدال ورور دی، د 12 کاله کې دی چې ورک دی. په هر چاته کې پاتې په دا شماره تماس ولرئ.
الو السلام علیکم. ما ورور ته د شمشتین په نامه ده، قدرې کاله کې دی چې ورک ده، که چا ته پاته وي په دا نمبر دی موږ په خبره راکړي چې په اویا
السلام علیکم. زه شیرخان لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس لس یولس میاشتې کېږي جلال آباد او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادره تصویر چاره طویل چې یاره یو له ازادي راډیو نه پیغام خپور شو چې مړی چا پیدا کړی دی، ما ترې نمبر لمبر نشته، بل چا اورېدلی نو کار څوک دی نو هغه اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهئ، ډېره مهرباني، 0-50-800-60 دغه مهرباني وکړئ. نګرار ولایت کې او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادره کړم او اصلا د دې نګر اوسېدونکی 10 کاله عمر ده، عبدالله نوم ده، او دغه ما پیغام باید نشي څوک اوري او یا مړه یا د زوم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهئ. ډېره مهرباني، السلام علیکم.
بلی ها، سلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د ازادي راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست قریب چې له ډېرې بشپوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادي راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره خاړې ته ونیسي. 0-0-0-9-5-2 سلام شمېره، او 0-0-5-3-0-5-2 ډېر هیله مند یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم تلوشا ده، د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې 10 کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېر شي لږه لږه کرا راغلې ده، او د 4 میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پټېشن یې اړیکه ونیسي، پر اوس انداره
سلام علیکم. زه صفق الله خبرې کوم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته. د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو 15 کسان په پرانته کښې زمونږ بندیان دي، 3 کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي، که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیع الله نومېږي، ولد شفق الله، بل جاوید نومېږي، ولد عزیز، مجاهد نومېږي، ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. 15 کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم 3 کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې 2 قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي 14 کلن دي، دا 14 کلن دي، دا 15 واړه دي. یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، 3 کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ځورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریقه نه. زه د تاسو له طریقه نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غواره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلون ولایت بولند سیمه سره تاسو سره پاړي کې کېما. زماره کاکا یو وی دی چې نن یې اسمت لا دی، د پلار نوم یې ګل احمد دی، 15 کاله عمر لري، تقریبا 4 میاشتې کېږي چې نادره شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهئ.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته. شمس الله نومې د پلار نوم یې بهاوالدین دی ښه، او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ د ده شریني د خپل شریني د ترلاسه کړي. زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا زموږ سړی خپله ږغ اوري چې موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې دغه دی و کور پر ده ولاړو هغه بم ناشته. زموږ شمېرې دې څه پروا یوولس او نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس، او دا بله شمېره به څه پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه، دا بله شمېره دې څنګه دواړې دې څنګه شمېرې دې زموږ سره په دغو شمېره اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولی مو دي، او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.